او په دې سندري سره په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. او ریچ په استرالیا کې یو شمیر مظاهرچیانو چې اکثریت یې هزاره توکمه دي نن دوشنبه استرالیا ته د ولسمشر د سفر پر خلاف مظاهره وکړه. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر ژمنې وقفې وروسته بیا پیل سوه. ولسي جرګې له افغان ولسمشر څخه یو ځل بیا وغوښتل چې په وزارتونو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د سیاسي حقونو ډلوي روسی پولیسو نه 50 لاریون کونکي نیولې دي او ټاکل شوی د ازبک ولسمشر سبا روسیې ته ولاړ سي. د وروسته راسي لومړی له حدیث پر دې څخه د افغانستان خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهید د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وای د هغه وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوړ شي چې د محل د سرپرستانو لوري اداره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې د مسکو نه سپا افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدی خو د سولې پروسې سره مرسته کولای شي. او په کابل کې نن د نادری لیسی یو زده کوونکی د بل زده کوونکي لوري په چاقو ووژل شو. د هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان حکومت وای د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوړ شي چې د محل د سرپرستانو لوري اداره کیږي. د اجرایی ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه بحثونه روان دي خو جزئیات به وروسته په ډاګه شي.
د حکومت په منځ کې د کابینې د وزیرانو په ارتباط بحثونه موجود دي. پر دې موضوع پرمختګ هم شوی دی او پلان دی چې ډیر ژر ټول نمونه نهایي.
شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ولسی جرګې د افغانستان د کابینې و وزیران د پراختی بودیجې د نه مصرف له کبله بې واکه کړل خو تر اوسه سترې محکمې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې څلور نور وزارتونه هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو ناسته په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدی خو د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. د دغه وزارت وایان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د مسکو په ناسته کې له مشخص اجنډا سره ګډون وکړي.
نشستای مانند نشست مسکو
د مسکو په څیر ناستې نشي کولای چې د سولې د بهیر چې تر دې دمه د افغانانو په مشرۍ د مشروع حکومت له لوري مخ ته وړل شوی ځای ونیسي خو له دې پروسې سره مرسته کولای شي. د افغانستان په اړه د مسکو ناسته چې د ولسو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي لس ورځې وروسته په مسکو کې جوړیږي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریځ غوره کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې د اندېښنې وړ وبللې. د ولسي جرګې رئیس په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې اوس وسته افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو هغه ګندونی پر ځای بللی چې بهرنی ځواکونه د افغانستان څخه ووزی. او روسي کورنۍ خبر په کابل کې نن د نادری لیسی یو زده کوونکی د بل زده کوونکي لوري په چاقو ووژل شو. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې قاتل نیول شوی خو دا معلومه نه ده چې ولې سراج الدین چې د ولسم ټولګي زده کوونکی ووژل دی.
نه دا چې قاتل څه شي هڅولی چې دا کار وکړي دا به وروسته امنیتي ادارې تاسو د خپلو څېړنو په پایله کې ښیي خو زموږ لپاره یو خواشینونکی خبر ده. متاسفانه موږ بیا هم یو زده کوونکی له لاسه ورکړی.
د کبیر حقمل د معلوماتو له مخې افغان امنیتي ځواکونو قاتل چې محمود الدین نومیږي د کابل پنشیر پر لویه لاره نیولی دی. کورنی خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
ټاکل سوی د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سبا روسیې ته ولاړ سي. د پوتین مطبوعاتي دفتر ویلي چې د دې دوه ورځني سفر پر مهال به زیایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا به روسیې ته د میرزیایف له سرپرست ولسمشر ټاکل کېدو وروسته لومړی سفر وي. میرزیایف په سپتمبر میاشت کې د پخواني مستبد ولسمشر اسلام کریموف د مړینې د خبر تر اعلان وروسته د ازبکستان سرپرست ولسمشر سو. پوتین په سپتمبر میاشت کې ازبکستان ته د سفر پر مهال له میرزیایف سره وکتل او د کریموف زیارت ته هم ورغلی. روسی خبری اژانسونو نن راپور ورکړ چې میرزیایف هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې به یې له روسیې سره د وسلو د پلور او ورته فعالیتونو په ګډون د نظامي تخنیکي همکاریو موافقه رسمي بڼه ومومي. د اروپای اتحادیه د پراخوالي کمشنر جوهانس هان د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ ته د ولسمشری په انتخاباتو کې د بریا مبارکي وویل. د ویلستر کې پلار د چ بالکان هیوادونه به د اروپای اتحادیه غړي سي. همداراز د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی استازي فریدریکا موغیرینی هم نن خبریالانو ته په دې اړه خبري وکړې.
Congratulations to Vučić that turns
Davai Aleksandar Vučić ta di mubarak ve che la di rusta ba sadr azam navi ulas mashr bawi parun muj da Serbia da intikhabato na taj dir roshana wali dal no za gwaram da ta mubaraki waim
All the best in
وچه چې ځمنه کړې ده چې د واکمن ګوند په راتلونکو دوه میاشتو کې هم حکومت جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې دی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پای ته رسوي او د ولسمشر په توګه دنده پیلوي. د دولتي انتخاباتي کمیسیون د معلوماتو له مخې د په نوي فیصد شمیرل سویو رایو کې 55 رایې ګټلې دي. شپږ څلوېښت کلن وچچ د خپل سیاسي مخالف ګوند د مخالف کاندید پر وړاندې په لومړي پړاو انتخاباتو کې 50% رایو ته اړتیا درلوده. پخواني پلټونکي ساسا یانوکوویچ دوهم و چې څه باندې 14% رایې یې ګټلې دي. د کرملین د بشري حقونو شورا مشر د هغو راپورونو د بشپړه بیا کتنې غوښتنه کړې ده چې وایي د روسیې په شمالي قفقاز جمهوریت چچنیا کې چارواکي هم جنس بازان نیسي او وژني. میخایل فیدوتوف د اپریل په لومړۍ نیټه په نوایا ګزیتا ورځپاڼه کې خپره سوي یو راپور ته په اشاره ویلي چې تر سل زیات سړي په دې شک چې ښایي هم جنس بازان وي په چچنیا کې توقیف سوي دي او لږ تر لږه درې وژل سوي دي. فیدوتوف ویلی چې د پچچنیا کې له خپل همکارانو سره خبرې کړې دي چې د تی ویلی د راپور د تاییدولو لپاره معلومات نه لري، خو د ویلی چې دا کار دومره وحشتناک دی چې باید په بشپړه توګه وڅېړل سي. د نوایا ګزیتا ورځپاڼې راپور د یو شمیر سرچینو له قوله دا راپور ورکړی دی چې خو د سرچینو نومونه نه دي پکې یاد سوي. د کرملین ملاتړ لرونکي د چچنیا د مشر رمضان قادیروف ویاند الوی کریموف څرګندونو د بشري حقونو د مدافعینو اندېښنې راپارولې دي. د دشنبې په ورځ وویل ته داسې کسان چې هیڅ وجود نه لري نسې توقیف کولای او وژلی. د ده اشاره دې ته وه چې داسې کسان د خپلو کورنیو لخوا وژل کیږي. د روسیې د سیاسي حقونو ډله وایي روسي پولیسو 950 لاریون کوونکي د یک شنبې په ورځ د مسکو په مرکز کې نیولی دي. دا کسان د انټرنیټ له لارې سره خبر سوي وو او د لاریون لپاره په بیلابیلو ځایونو کې له راټولېدو وروسته ونیول سول. دا څرګندنه ده چې لاریونون چاره غوښتي وو. دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ په روسیه کې تر زر زیات مظاهره کوونکي ونیول سول چې د کرملین د لوی منتقد او د اداري فساد پر ضد سیاسي فعال الکسی ناوالنی رابللي وو. دا هم څرګندنه ده چې نیول سوي کسانو کې څومره لاریون کوونکي د حکومت ضد وو. د مسکو د پولیسو یو ویاند ویلي چې 13 تنه په مسکو کې د غیر قانوني مظاهرې او د عامه نظم د خرابولو په تور نیول سوي دي. په یوه بله پیښه کې پرون یو پیژندل سوی فعال الدار دادین چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت مخې ته یوازې اعتصاب کاوه ونیول سو. او زرګونو کسانو د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د قانون د هغې لایحې پر ضد لاریون وکړ چې له مخې یې شایي مرکزي اروپایي پوهنتون وتړل سي. دغه پوهنتون د امریکایي بشرپال او تمویلونکي جورج سوروس لخوا جوړ سوی و او د بوداپست یو مهم پوهنتون دی. ټاکل سوی ده پر دغه لایحه روانه اونۍ په پارلمان کې بحث وسي او لاریون کوونکو چې د یک شنبې په ورځ راوتلي وویل چې دا قانون به د پوهنې پر ازادۍ یوه حمله وي. ګڼ شمېر هنګریان او اکادمیک کسان په چې پکښې د نوبل جایزې ګټونکي هم شامل دي د دې پوهنتون ملاتړ کوي چې سوروس یې په 1991 کال کې بنسټ ایښی و. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې آسمان به ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په هرات کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 9. په کندهار کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 18. په غزنی کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. په بامیان کې به آسمان وریځ وي. د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې به آسمان به وریځ وي. د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 6. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي. د تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 18. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 5. او په ګردیز کې به هم آسمان به وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 6.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل په دې خبرونه کې دغه مطلب لرو. په استرالیا کې یو شمېر مظاهره چانو چې اکثریت یې هزارت وکم دي نن دوشنبه استرالیا ته د ولسمشر د سفر پر خلاف مظاهره وکړه. دوی له افغان حکومت څخه غواړي چې هغه پناه غوښتونکي د بیرته افغانستان ته نه لیږل کېږي چې په استرالیا کې د قبلېدو اسناد رد سوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل سوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار وایي تمه ده تر دریو میاشتو پورې لسګونه زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه سي.
تمه ده چې په راتلونکي دریو میاشتو کې شپېته زره هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد له ځان سره لري ثبت او راجستر هیواد ته راستنه شي.
ولسی جرګې یو ځل بیا د سرپرست وزیرانو لخوا د کارونو پر مخ وړلو په اړه انتقاد کړی. د افغان حکومت خبرګون څه دی؟ د اجرایه ریاست مرستیال وایند
د حکومت فهمند کې د کابینې د وزیرانو په ارتباط بحثونه موجود دي. پر دې موضوع پرمختګ هم شوی دی او پلان دی چې ډېر ژر ټول نمونه نهایي شي.
د نور راپورونو تر څنګ به دا واوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او سلاکار عراق ته رسېدلی دی. په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګټونیز پروګرام واوري. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. سمه ژغلا ازادي راډیو واوري. په استرالیا کې یو شمېر مظاهره چانو چې اکثریت هزارات وکم دي نن د ولسمشر د سفر پر خلاف مظاهره وکړه. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه درلوده چې د دوی په وینا له استرالیا څخه دي هغه پناه غوښتونکي چې د قبلېدو اسناد یې رد سوي بیرته افغانستان ته نه ستنول کېږي. سلیم محمد صالح په دې اړه راپور لري چې د مظاهره چانو په شخ پیلېږي.
په استرالیا کې میشتو حضراتو کمو دغه مظاهره له هغه حکومتي ودانی د باندې رابللې و چې د نن پکې ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا له گورنر جنرال پیټر کاس ګروپ سره په کتنه بوخت وو. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله مظاهره چانو چشمیر له زورو تر 2000 شول سوي شوار ورکوي چې په افغانستان کې دي د هزاره پوړاندې تبعیض پایته ورسیږي او هغه پناه غوښتون کې دي بیرته افغانستان ته نستنول کیږي چې په استرالیا کې د قبلېدو اسناد رد سوي دي. د مظاهره برخوال برات علي باتور ازادي رادیو ته ویل د مظاهره چانو شمیر شپږو زرو ته رسیده او دوی غوښتنې درلودي.
د یو تفاهم لیک پر اساس چې په 2011 میلادي کال د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت او د استرالیا د دولت ترمنځ لاسلیک شوی و، دوی موافقه کړې وه چې په استرالیا کې ډیره پناه غوښتونکي په جبري توګه افغانستان ته واستول شي. له هغې راهیسې زیات کسان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د خلکو غوښتنه دا وه چې د استرالیا دولت او ولسمشر غني دي چې دلته راغلی دا تفاهم لیک وګوري د افغانستان وضعیت څومره بدل شوی او څومره ستونزمن دی، په ځانګړي ډول هزارګانو ته چې هلته تبعیض ورسره کیږي.
با تور زیاته کړه د دوی بل غوښتنه دا وه چې د دوی په وړاندې دي په افغانستان کې سیستماتیک تبعیض پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله افغان حکومت په 2011 میلادي کال کې له استرالیا سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې افغانستان هغه پناه غوښتونکي چې په استرالیا کې د پناه غوښتنې رد سوي ومني. خو د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي چې په استرالیا کې هغو افغانانو چې مظاهرې کړي د استرالیا تابعیت لري او دا موضوع په افغان حکومت پورې تړاو نه لري.
دا په موږ پورې هیڅ اړه نه لري. دوی د استرالیا اتباع دي او د هغه ځای تابعیت لري. دا یې خپل حق دی چې هلته په استرالیا کې مظاهره وکړي.
تر دې یو ورځ مخکې په پلازمینه میلبورن کې د افغان ځوانانو د ټولنې او د غالیو د شرکت غړو بل غونډه تنظیم کړې وه. د ځوانانو د ټولنې یو غړي عزت الله عالم بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره د مله حیات او افغان حکومت په پلوي ګڼ کسان راټول کړي وه.
دا کسان خود د چارنو ورکول چې موږ د افغانستان ته نستنېږو چا چې نظم کړي وه د مظاهره. دلته ډېر خلک دي چې په کشتیانو کې راغلي دي او دوی د هغو خلکو ته ویلي وو چې ډاکټر صاحب غنی یې دپاره راغلی دی تر څو د استرالیا حکومت سره یو تړون وکړي او تاسو به ولېږي. خو د دوی اصلي هدف د دې نه دی چې یو دانه د دې نه مخکې دوی هر وخت اخته وي تل داسې کارونه کوي چې هغه بې اتفاقي رامنځته کوي. غنی فکر نه کوم د دې دپاره راغلی وي او نور تړونونه به یې هغه د خبر راغل د مو چې خبرې
هزاره مظاهرچانو ادعا درلوده چې ولسمشر د استرالیا له چارواکو سره غواړي له دغه هیواده د هغو پناهغوښتونکو پر ستنولو خبرې وکړي چې په استرالیا کې د پناهغوښتنې رد سوي دي. خو په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید وایسی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسأله رد کړه.
دا موضوع اصلا په ایجنډا کې شامل نه ده. پر دې موضوع مو هیڅ کار نه دی کړی. خو د کډوالو په اړه یوه موضوع شته چې دوی څنګه په استرالیا کې وهڅول شي او ملاتړ یې وشي. ولسمشر د استرالیا له ګورنر جنرال سره پر دې موضوع بحث درلود چې افغانانو د استرالیا په تحول کې څومره مثبت نقش درلود او دا چې په استرالیا کې د افغانانو نوی نسل په زده کړه بوخت دی. ناتایید شوي معلومات چې شاوخوا شپږ زره افغان محصلان دلته په لوړو زده کړو بوخت دي چې د افغانستان شتمني ګڼل کیږي.
تر دې مخکې هم د افغان ولسمشر د بهرنیو سفرونو پر مهال ورته مظاهرې سوي دي. په استرالیا کې میش د فواید عامې پخوانی وزیر خالق فضل وایي د ولسمشر پر خلاف په میلبورن او نورو ځایونو کې مظاهرې د نورو په هدایت سوي دي.
دغه رقم تظاهرات کول او جوړېدل خجوش نه دي. د نورو خوا څخه هدایت ورکول کیږي، تمویل کیږي، پروګرام کیږي. کنه یو افغان چې په خارج کې اوسېږي، په هر ځای کې چې وي، څنګه هغه دا وایي چې اوس په افغانستان کې سرمایه ګذاري مه کوه، زما سره ظلم کیږي؟ که د افغانستان اوسني شرایط مطالعه سي او کومو خلکو چې مظاهرې کړي یا ترتیب کړي دي، زه فکر کوم چې د پخوا په مقایسه د هغو خلکو ژوند په افغانستان کې اوس تر هر وخت بهتر شوی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه ناوخته د استرالیا پلازمینې ته ورسید او د چهارشنبه په ورځ به له دغه هیواده روان سي. د استرالیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی اول رسمي سفر دی. افغان چارواکو ویلي چې د ولسمشر د سفر اصلي هدف د تجارتي، اقتصادي مسایلو او د قانونو د استخراج په برخه کې بحث دی. په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی انډونیزیا او سنگاپور ته هم لاړ سي.
و مریدل چې په استرالیا کې شمیر مظاهره چیانو د ولسمشر د سفر پر خلاف مظاهره کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا د سفر په لړګه هڅه کوي چې د دغه هیواد حکومت او خصوصي سکتور په افغانستان کې په ځانګړي ډول د قانون په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. دا چې د مظاهره چیانو د غوښتنې او په مجموع کې د افغانستان امنیتي شرایط تر څه حده له افغانستان سره د استرالیا پر مرسته او پانګونې اغیز لرلی سي، اسمت سروان د افغانستان د فواید عامې له پخواني وزیر خالق فضل سره مرکه کړې ده. ښاغلی فضل،
زه فکر کوم د پردې مسله باندې موږ په خوا هم کم وخت چې جناب حامد کرزی رئیس جمهور د استرالیا د وزرانو د حکومت د مسؤلینو سره مخبرې کړې چې دوی دې ته حاضر کړو چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ولیکن د دوی علاقه درلودل اوس هم لري، علاقه شته، خو دا د افغانستان په شرایطو پورې اړه لري. هغه شرایط چې کوم اوس په افغانستان کې دي، څو شیان دي چې یو امنیتي مسایل دي، دوهم د فساد موضوع ده، دریم د اداري مسؤلین چې په کومو مقامو کې کار کوي، آیا هغوی دا توانایي لري چې داسې سرمایه ګذاري لکه استرالیا غوندې مملکت یا نور داسې هیوادونو څخه جلب کړي. تاسو ته څرګنده ده چې په داسې هیوادونو کې لکه استرالیا غوندې د دې ځای د حکومت لوړ پوړي چارواکي دا ټول مسائل ارزیابي کوي. د ارزیابي په نتیجه کې بیا عملی ګام اخلي. او یو هغه تاریخي خبرې دي چې رئیس جمهور جناب اشرف غنی ته وویل سي چې موږ حاضر یو چې سرمایه ګذاري وکړو، موږ به په ډېر اخلاص سره هلته درسو، او یو عملی ګام دی. تاریخي خبرې کې به ورته وایي چې موږ حاضر یو، ولیکن په عملی ګام کې په داسې حالاتو کې لکه کوم اوس چې په افغانستان کې موجود دي، زه فکر نه کوم چې دوی به حاضر شي سرمایه ګذاري وکړي.
د خصوصي سکتور په برخه کې څه فکر کوي؟ آیا په استرالیا کې خصوصي سکتور به فکر نه کوي چې علاقمند شي په افغانستان کې په دغو برخو کې کار وکړي؟
د استرالیا خصوصي سکتور د سرمایه ګذاري په متعلق په افغانستان کې ډېر زیات علاقمند دي. موږ په تیرو کلو کې یو تعداد افغانان دلته، یو تعداد تجاران په ګروپي شکل باندې راغلي دي، او د دې ځای د ډیرو غټو سرمایه ګذارانو او بزنسمنانو سره خبرې کړې دي. دوی ورته حاضر شوي دي او حاضر دي، خو هغه خلک هم په کم ځای کې سرمایه ګذاري کوي، خپلو د پیسو د امنیت ساتلو موضوع اولینه بولي، او هغوی خو چې ځي هلته په ګټه پسې ځي په پیسو پسې ځي چې ګټه او پیسې یې د حکومت له خوا څخه ورته ګارنټي کېږي بیا دوی دا کار کوي ولیکن کمه دی هغه حکومت چې دا کار ګارنټي کوي او کمه دی کمه د هغه فضا او شرایط په افغانستان کې چې ورته آماده شي چې دا خلک سرمایه ګذاري وکړي دغه نن ما ته دوو غټو سرمایه ګذارانو ټلیفون راکړی دی چې موږ په کوم مجلسه کې چې د جناب رئیس جمهور سره جوړیز غواړو اشتراک وکړو متاسفانه باید ووایم متاسفانه زموږ ډیپلوماتیکي مسؤولین دونه ضعیفه دي چې اصلا په دې مسایلو پوهېږي نه چې څنګه دا عیار کړي.
د افغانستان د فواید عامې په خوانی وزیر خالق فضل و چې وایي استرالیا لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي خو د امنیت په اړه اندېښنه لري. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور راپورونه ته ورځو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو پر وی پانه هم وګورئ زموږ پته ده azadiradio.com. له پاکستان څخه د افغان کډوالو درستنیدو لړۍ ترجمنی وقفې وروسته بیا پیل سوه. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي د هغه افغان کډوال دي چې د کډوالۍ اسناد لري او په داوطلبانه توګه هیواد ته رستنیږي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کډوالو رستنیدو ته د تدابیر نیول سوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر د درې اړخیزې ناستې له پریکړو سره سم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل شوه. د افغانستان د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د هغو افغان کډوالو د راستنېدلو لړۍ پیل شوه چې د کډوالۍ اسناد لري او په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې کډوالۍ اسناد لري د هغوی د راستنېدنې لړۍ د شاوخوا درې میاشتو دپاره درېدلې وه او نن سهار د دوی د راستنېدنې لړۍ پیل شوې. د لومړۍ ورځ دپاره 11,000 زموږ هیوادوال په پاکستان کې هلته نوملیکنه کړې چې دوی ویلي چې موږ بیرته هیواد ته راګرځو او تمه ده چې په راتلونکي درېو میاشتو کې 6,000 هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد له ځان سره لري ثبت او راجستر دي هیواد ته راستانه شي.
خاغلی میاخیل وویل سربیره پر راجستر شو کډوالو په پاکستان کې داسې کډوال هم شته چې د کډوالۍ اسناد نه لري او هر ورځ په سلګونو تنه په خپله خوښه هیواد ته راستنیږي چې له دوی سره هم مرستې کیږي. د خاغلی میاخیل د معلوماتو له مخې له هر یوه راستنه شوي کډوال سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا $200 مرسته کیږي چې پخوا تر دې دغه مرسته $400 وه. خاغلی میاخیل دا هم وویل سربیره پر دې مرستو د هیواد په اکثر ولایتونو کې د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزارت دفترونه فعال دي او پاتې حقونو ته رسیدګي کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 1,300,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت. دا اداره وایي په 2016 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3,60,000 افغان کډوال په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر د درې اړخیزې ناستې د پریکړې له مخې روانه ده او دوی د راستنېدونکو کډوالو د هرکلي لپاره پوره تیاریانې نیولي.
دوستان و امریدل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو درستنېدو لړۍ بیا پیل سوې ده. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل پر همدې موضوع په اسلام آباد کې د UNHCR له ویاندې دنیا اسلام خان سره ژغېدلی دی. په ګډه به وورو.
UNHCR صرف اور صرف هغه وخت د راستنېدو پروګرام فسیلیټیټ کی چې کم وخت مشته 100% د ګارانټي کی چې کم افغان مهاجر UNHCR سره رابطه کی او د UNHCR په لاره ځي د هغه د فیصله رضاکارانه او په خپل خوشي سمش پروټیکشن مانیټرینګ سروې مشکوز مر سټاف ناشتي چې هغه د هر افغان سره د معلومات کوي چې د هغه د تاګ وجوهات څه دي. نو په هغه وجوهاتو کې چې څونه UNHCR سره افغانانو شریک کړي دي خصوصا افغانانو په هغه کې رضاکارانه چې کوم پهلو د هغه زیات دي که چیرې UNHCR ته لږ هم دونه شک اوسي چې یو بنده تخپلی خوشی خلاف تخپلی رضا خلاف زی نو یو ان ایچ سی آر به د هغور ریپټریشن فسیلیټیټ کوي په دې چې د بشری حقوقو خلاف ورزی ده چې یو بنده تخپلی خوشی خلاف هغه دې توسل سي چې چیری هغه خپل ځان یا ژوند په خطر کې محسوس کوي نو د ټول شان یو ان ایچ سی آر په پام کې لرلی دي او دا کال چې تاسو هم د پولیسو د هراسمنت په حواله سره کم چې یو ان ایچ سی آر ته کې سونه رپورت کیږي په کې 15% کمی راغلی ده زیات چې کوم شي کې چې د هیومن رائټ واچ رپورټ هم خبره کړې ده هغه افغانان دي چې په پاکستان کې بغیر قانوني حیثیت او بغیر افیشل دستاویزات پاتې سوي دي هغه یقینا د مشکلاتو سره مخامخ دي که چیرې داسې یو کیس سوي چې ریجسترډ افغانانو ته یا د ځای خالي کوونکو لپاره ویل سوي یا د هغو خلاف یو قانوني کاروایی سوي نو یو ان ایچ سی آر همیشه دوی ته د مرستې لپاره تیار دي او مرستې ورسره کړي هم ده
د پاکستان مرکزي حکومت چې د افغان کډوالو وخت یو کال نور وغځاو ورسره دا هم وویل چې دغه ناراجستر افغانان به هم د دې لپاره راجستر کې د دغه کال په اوږدو کې چې بیا که دوی خپل هېواد ته ستنېږي چې دغه سړي سر $400 مرسته مو سره وسي آیا څه هیله شته چې د دوی د راجستر کېدو بهیر به پیل شي
د رجسټریشن په حواله سره زه څه نه سم ویلی په دې چې د کم چې د غیر رجسټر شوي افغانانو د رجسټریشن خبره ده هغه به د حکومت پاکستان او حکومت افغانستان په منځ کې د دواړو ملکونو بایلیټرل یو معامله ده چې
په اسلام آباد کې د یون ایچ سی آر وینده دنیا اسلم خان و خبرونه مدوام لري
چی خواهد شد و چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتای که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و منی فهمی که دخلو ایک درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری
دوستانو د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې په وزارتونو کې دی د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او ژر د کاندید وزیران د باور رایو اخیستو لپاره ورمعرفي کړي دوی وایي د سرپرستۍ فرهنګ نور ولسته د منلو وړ نه دی خو د افغان حکومت غبرګون زدی له رحمت الله افغان څخه به وور
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د خلکو د کارونو د حل او د حکومتي دندو د اجرا پر وړاندې د سرپرست وزیرانو موضوع یو جدي ستونزه ده عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سرپرست وزیران د وکیلانو او خلکو پر وړاندې لکینی ډک چلن کوي نو ولسمشر باید په دې اړه پریکړه وکړي او کابینه قانوني کړي
سرپرست وزرا واقعا یک مشکل جدي هست
هغه وایي سرپرست وزیران په رښتیا هم یو جدي ستونزه ده موږ یو ځل بیا له ولسمشر خواهش کوو چې کابینه معرفي کړي سرپرست وزیران له ټولو کینو او خودو سره د وکیلانو او خلکو پر وړاندې چلند کوي چې دا د افغانستان په ګټه نه ده او ولسمشر مکلفیت لري چې کابینه قانوني کړي او د باور رای اخیستو لپاره نوې کابینه معرفي کړي دا په داس حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې نږدې 15 میاشتې وړاندې ولس تنه وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیزا کړل چې وایي د دوی لخوا سل به صلاحیت سول حکومت دغه موضوع د تفسیر لپاره ستر محکمې ته ولېګله او سل به صلاحیت شوی وزیرانو ته د کار د دوام دستور ورکړ د غشان د یو شمیر ریاستونو او ولسوالیو ترڅنګ د قانونو او پېټرولیم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د قومونو او قبایلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د ولسی جرګې رئیس وایي چې د ولسی جرګې داری پلاوی دوه ځله له ولسمشر سره د کاندید وزیرانو د معرفي په اړه لیدنه کړې چې د هغه په وینا ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به په دې اړه تصمیم ونیول سي که څه هم جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي خو د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د کابینې په اړه په حکومت کې بحثونه روان دي او ډیر ژر به وروستي سي د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت فهمند کې د کابینې د وزیرانو په ارتباط بحثونه موجود دي پر دې موضوع پر مختګ هم شوی دي او پلان دی چې ډیر ژر ټول نمونه نهایي مشخصا د هغه وزیرانو په ارتباط چې د پارلمان لخوا استفاده شوی و د
لا هم حکومت دستور محکمه لا درسه د اساسي قانون د دنیوي ماده تفسیر تفسیر کې بل د هر کله شغه تفسیر راتيږي په هغه موضوع کې به هم ټول بحثونه نهایي شي.
بل خو د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقی وای په هغه وزارتونو کې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کارونه سم پر مخ نه ځي او خلک لستون زو سره مخامخ دي چې حکومت باید د ستونزه حل کړي.
او په دې سره څلور بجې او دیش دقیقې سوې له ملالۍ بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
افغان حکومت وایي د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوره سي چې اوس یې سرپرستان اداره کوي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریځ غوره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نسی کېدای خو د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. ټاکل سوی د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سبا روسیې ته ولاړ سي. د اروپایي اتحادیې د پراخوالي کمیشنر جوهانس هان د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې ده. او د روسیې د سیاسي حقونو ډله وایي روسي پولیسو 95 لاریون کوونکې د یک شنبه په ورځ د مسکو په مرکز کې نیولې دي.
مننه ملالی بشیر. او مرزی احمدزی به مو د سپورت له ټکره په نوې پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د همسو مهم ورزشي خبرونه په کابل کې نن رسمان د فریزبی سپورتي فدراسیون پرانیستل شو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د فریزبی فدراسیون خپل کار پیل کړ او اوس مهال لس وکسیزې لوبډلې لري. فریزبی یوه امریکایي سیالۍ ده چې د دوو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او لوبغاړي هڅه کوي چې بشقاب ته ورته یوه ګرده آله د خپلې سیالۍ لوبډلې پر لور گذار کړي او هرې لوبډلې چې ولس ګولونه د خپل سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کړل د سیالي ګټونکو حسابي کې خغلی شهزاد زیاته کړه چې دغه ورزش په افغانستان کې زیات شمیر مینوال لري چې په نږدې راتلونکو کې په ولایتونو کې هم دغه سپورتي لوبې مینوالو ته د لوبو زمینه برابروي. په هرات ولایت کې د آشیارا کراټي د انتخاباتي سیالۍ شپږم پړاو پیل شو. د هرات د آشیارا کراټي د فدراسیون رئیس محمد شفیع صادق یار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د مختلفو وزنونو نوي تنه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی صادق یار د دغو سیالیو هدف د آشیارا کراټي د سپورت وده او لوبغاړو ته د نویو مهارتونو او تکتیکونو لارښوونه یاده کړه. دغه سیالۍ پرون پیل او یوه اونۍ دوام کوي. او د هسپانیا د فوټبال لیگ د سیالۍ په دوام د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. په دغو سیالۍ کې بارسلونا ګرانادا لوبډلې ته 4-1 پر وړاندې او ریال مادرید لوبډلې الویز لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې نن شپه د لاس پالماس او سلتا ویاګو لوبډلې سره سیالي کوي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینه مننه کوم. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو د ازادي رادیو .com. په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي په واشنگټن کې د پاکستان سفیر هڅه کوي چې امریکا وهڅوي څو د افغانستان په مسله کې پاکستان ته زیات رول ورکړي. خو ځینې افغان کتونکو وایي چې پاکستان یوازې له امریکا څخه د امتیازونو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د جګړې په سولې حل کې د رول لوبولو خبرې کوي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي له 2000 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 2248 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سره له دې چې امریکا عراق ته تر افغانستان دوه کاله وروسته پوځیان ولېږل او شرې ویستل، په عراق کې د افغانستان په پرتله دوه برابر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر اساس له 2003 څخه په عراق کې 4540 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. پنتاګون په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر په داسې حال کې خبر کړ چې د ولسمشر ترامپ اداره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر پالیسۍ غور کوي او غواړي چې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لارې چارې وسنجوي. د امریکا حکومت په عین حال کې د جګړې لاري د ستونزې د حل کولو پر محدودیتونو پوهیږي او همدا علت دی چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې نهایي هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغه وشي. سره له دې چې افغان چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول ته نور هیله نه لري، خو ویل کیږي چې امریکا به بیا هم پاکستان ته مخه کړي ځکه چې پاکستان په طالبانو کې نفوذ لري او د سولې په هر پروسه کې مهم رول لوبولی شي. په عین وخت کې پاکستان هم هلې ځلې پیل کړي چې یو ور بیا د امریکا په ما مرستې ځان ته واړوي. په واشنگټن کې د پاکستان نوی سفیر په دې لړ کې زیات فعال ښکاري. عزیز چودری چې د پاکستان د بهرنیو چارو فعال ډیپلوماتو لوی مدیر رئیس په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه له امریکایي چارواکو سره د تماسونو هڅې پیل کړې دي. شاغلی چودری روانه اونۍ په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې د افغانستان د مسالې د سولې حل لپاره یو 15 نکاتي طرح وړاندې کړه. وی ویل چې د افغانستان شخړه یوازې او یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. د پخپل طرح کې د دغو 15 ټکو یادونه کړې. پوځي حل لار نشته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ شي اړیکې، د پولو ش کنټرول، د افغان کډوالو بیرته ستنېدا او د پخلاینې د پروسې پیلول. خو ځینې افغان کتونکي د پاکستان پر هڅو شک څرګندوي. دوی وایي چې پاکستان یوازې له امریکا څخه د امتیازونو او مرستو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې د رول لوبولو خبره کوي، خو عملا د پخوا په شان د پردې تر شا د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم حقانیار وایي امریکا دی د پاکستان پر ځای د افغانانو په خپل منځ کې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره کار وکړي.
پاکستان په حالت کې غواړي چې د افغانستان جګړه د دوی لپاره د عوامو خلکو په نظر لکه لنګ غواو وسی، یعنی دوی ورڅخه ګټه واخلي. خو زموږ افغانانو لپاره په کار دا ده چې امریکایان، امریکایي چارواکي او نور اروپایي هیوادونه په دې وپوهول شي چې که سوله کېږي د افغانانو ترمنځ د دوی په منځګړتوب باندې، نو هر څومره چې د پاکستان خلک دغه مسلې څخه شاته غورځول کېږي یا لاس لنډیږي، په هغه کچه زما په نظر د افغانستان په ګټه ده.
چیرې مېش په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د سنا جرګې د وستوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د طالبانو پر ضد جګړه له ولاړ حالت سره مخامخ شوې او څو زره نورو امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته اړتیا ده څو افغان امنیتي ځواکونه د جګړې انډول د ځان په ګټه بدل کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستانو اونیز پروګرامونه هم لرو چې خبرې دوه چمتو دي، خو مخکې تر هغه به نړیوال مسایلو ته ورسو. د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا د ولسمشر زوم او سلاکار عراق ته رسیدلی دی. دا چې د دې سفر هدف څه دی، له احمد تکل څخه وایو.
د سپینې ماڼۍ سرچینو خبر ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او جګپوړی سلاکار جارید کوشنر عراق ته رسیدلی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي پرون ناوخته وویل چې کوشنر د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای بغداد ته تللی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې یاد شي ویلي چې عراق ته د کوشنر د سفر هدف د دې هیواد له حکومت څخه د امریکا د ملاتړ څرګندول او همداراز د خپل ځان لپاره د شرایطو څیړل دي. عراق ته د کوشنر او ډنفورد د سفر په اړه چې خبرې لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ورکړ، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې څو ورځې مخکې د موسل ښار په لمنو کې د امریکا د پوځ د بمبارۍ یوې ساحې ته نږدې د ملکي تلفاتو خبر ورکړل شو. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل ولسمشر ټرمپ د ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې به د ده د حکومت ملاتړ وکړي. العبادی چې تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې له کوشنر او ټرمپ سره ولیدل زیاته کړه، دی فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه چټکه کړي، خو په دې اړه یې توضیحات ورنه کړل. جارید کوشنر چې د ولسمشر د مشرې لور ایوانکا ټرمپ میړه دی، په سپینه ماڼۍ کې یو ځواکمنه څیره ګڼل کیږي. دای که څه هم د ډیپلوماسۍ په برخه کې تجربه نه لري، خو ولسمشر د اسرائیل او فلسطین د سولې د موافقې لپاره د منځګړتوب دنده ورسپارلې او له منځني ختیځ، مکسیکو او کاناډا سره د امریکا د اړیکو په اړه هم ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. کوشنر د جمهوری ریاست د کارکونکو په غوراوي کې هم مهم رول لري او پر دې سربېره غوښتنه ترې شوې چې د سوداګرۍ له لارو چارو د کراخیستو په وسیله د حکومتي سیستم د عصري کولو لپاره یو ځانګړی کاری ډله جوړ کړي.
او ورسته مطلب دا دی چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي ک د څېړنو په نتیجه کې ثابت شوی چې روسیې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې مداخله کړې. ولسمشر ترامپ د دې هیواد په وړاندې د هر جدي اقدام بشپړ ملاتړ وکړ. د کرملین ویان بیا ویلي چې ک د امریکا د څېړنو نتیجه هر څه وي، روسیه ورته اندېښنه نه لري. د راپور جزئیات له نوریاس نورید خاورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ به د روسیې په وړاندې د جدي اقدام بشپړ ملاتړ وکړي که د څېړنو په نتیجه کې معلومه شي چې کرملین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. هیلی د یکشنبې په ورځ له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، موږ هیڅکله هم نه غواړو چې یو بهرنی هیواد زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړي، او زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې په دغه کمپاین کې مداخله کړې ده. هیلی د روسیې د مداخلې په اړه څه باندې دوه اونۍ مخکې هم له یوې بلې ټلویزیوني شبکې این بی سي سره ورته څرګندونې کړې وې. فکر کوم زموږ هیڅوک دا نه غواړي چې څوک دې زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په همدې خاطر په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. دې ته اړتیا لرو پوښتنه چې هغوی په مشخص ډول په څه ډول دخیل ول، او موږ باید هیڅکله هم له دې شي سره موافق و نه اوسو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل د روسیې په وړاندې د دې سخت الفاظ د ترامپ له هغو څرګندونو سره په تضاد کې نه دي چې په عام محضر کې کړي، او ورڅخه داسې بریښي چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې رول کم ښیي. هیلی وویل ترامپ یو ځل هم ورته نه دي ویلي چې پر روسیې له سختو انتقادونو لاس واخلي. ترامپ ویلي چې ګمان کوي روسي هکرانو به د ډیموکرات ګوند ایمیلونه هک کړي وي، خو د روسیې هر ډول مداخلې د 2016 کال د انتخاباتو پر نتیجې هیڅ ډول اغیز نه دی کړی. ترامپ د تیرې اونۍ په پای کې د ټویټر له لارې لیکلي وو چې دا د خبري رسنیو هماغه جعلي خبرونه دي چې ویلي وو د ترامپ د بریالیتوب لار نشته چې اوس د روسیې یوه جعلي کیسه رامخته کړي چې هغه بیخي درواغ ده. هیلی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ترامپ په عام محضر کې د روسیې په وړاندې کافي سخت دریځ غوره کړی وویل، په دې کې هیڅ شک نشته هغه په دې اړه ډیر څه ترسره کړي او ترسره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د موسکو مداخله رد کړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د یکشنبې په ورځ ای بی سي ټلویزیون ته وویل چې که د امریکا د څېړنو نتیجه هر څه وي، روسیه ورته اندېښنه نه لري. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د متحدو ایالتونو په کورنیو چارو کې د مداخلې په اړه هر تور چې پر روسیه لګول کېږي هغه سپکاوی دی.
او په دې راپور سره په تلو تلو ورسېدو د خبرونې پای شي. بوته دوه اونیز پروګرامونه د ژمنې سره سم خبرېدو ته چمتو دي. لومړی به د انصاف په لټه کې ووري، او وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف، او د ازادي رادیو ګډ اونیز پروګرام ووري. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي، او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. د دې ونی په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ د کوزي لنډۍ د سیمې د یو وسیدونکي ستونزه راخسته ده. د وای د نازیانو ولسوالۍ د کوزي لنډۍ خونځې لتهرو سباند لسو کلونو راهیسې ودانې نه لري. د وای د خونځې په سلګونو زده کوونکي لري چې جونې هم پکې شامل دي، خو ودانې نه لري. د وای د ننګرهار د ولایت مقام او د پوهنې ریاست ته سوزل مراجعه کړي، چارواکو ورسره ژمنې هم کړي، خو عمل پرې نه دی کړی. دا ستونزه مده پوهنې وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه ده او د کوم ځینم اړیکه نیولې؟
ما نوم طلعت خان ده او د نازیانو له سوالې کوزي لنډۍ نه اړیکه نیولې ده.
ستاسو مشکل څه؟
زموږ مشکل خدا ده صاحب چې دغه تیر شپږ سو کلونو په دوره کې دنیا تعمیرونه لنګرار ته راغله، او داسې ولسوالې ستاسو په لسګونه تعمیرونه دي چې زموږ ولسوالې له نن تاریخه پورې یو تعمیر مې درته مشغول یو درې تعمیرونه په تاسو یو 23 بابا مکاتب لري، او زموږ د کوزي لنډۍ مکاتب کله په یو کلی په بل کلی باندې ولا ځینې ګورو تر دې پورې چې موږ یو دای کې او درې جیره بزمکه وقف کړي، او دغه درې جیره بزمکه د فارم سره مې ربانه داسې نقشه روانه چې د کورونو ځمکه ورا خوځي خلک ورا خوځي ماده ویل چې موږ ته صرف چار دیوالۍ چانس دغه دولت برابر کړی او هغه تعمیر دی بیا شو ور دغه ځمکه زموږ دغه کورو هغه غصب نه کړو د تعمیر ځمکه یا د مکتب ځمکه زموږ خوښې لاړه نه شي په دغه مورد مسئل زحمت در کړی دی.
کلات خان دغه کوم مکتب دی نوم یې څه دی فعال دی او که نه دی؟
صحیح فعال دی تقریبا غاړه مده خلاص شي د نهه سوو پورې کم او کم شاګردان لري او دا د نازیان ولسوالۍ د کوزي لنډۍ مکتب دی.
د څو کاله کېږي چې دا مکتب فعال دی؟
یاره خدای شته چې تقریبا دولسونه تر د دیارلسو کلو پورې وخت فعال شوی دی او بالکل سي درته یم چې دومره منډې تړلې مو والي څوک یاري په ننګرهار ښاروالۍ هوټل کې پروګرامونه وشو کابل نه خلک راغلل او موږ سره یې دا وعده وکړه چې تعمیرونه راغلي دا موږ په زړه کې نیولی نقشه کې مکتب مدیر صاحب یو شکایت مو کچرا بدلته دی کلی غسن څنګه کړی چې کلی غنه مخونو کا غوز ما یو ګل بوټ او دغه خراب کړی دی نو بس اوس موږ له 2000 روپۍ باندې پردای کله نیولای دی
نو دا کرایې سو ګور کوي
کرایې ما همدا سه خلکو نه راټول کړي چې څوک هغه 2000 راکړي چې څوک چې 2500 دغه شندې په شکل باندې ما دا کرایې مو راټول کړي دا
یعنی په دې سیمه کې د خلکو علاقه او د الکانو علاقه ډیره ده
خدای ست چې جنکۍ او الکان دواړه دي چې ما غورته وي تقریبا 900 پورې تعداد د شاګردانو کې شته دی
متوسطه ده که ابتدائیه ده څنګه
متوسطه نه هم سنفه پورې ده
څوک ته فارغ شو يم دي په دې کلونو کې
دا چې کله چې نه هم سنفه وکم ته ورسېږي بس ور کې دي نه سمې روانه ځایم به سورې یو امکانات هم نه وي بیا غني خل ولي ول سوالې له افضل خان لې سي او مطلب هم دا چې نور لې سوت بیا دي نه درمي او زیات فرق نه خل ول سوالې را شاګردان
امنیت مسله څنګه ده کدا مکتب تاسو جوړ کې او سبا مخالفین وسوځي یا رنګ کې دا تشويش شته در سره
هزار هزار شکر دلی خدای دې سره ته پوری راضی مې موږ علاقه دا کوم ځای زتا ته ټلیفون باندې اډو ما د غمر امنیت یو د کوم نشته نازیانو لسوالی تر بره پرته ده او غنی خیل لسوالی تر کوزه پرته ده هیڅ قسم بد پیښ الحمدلله وځي کې نشته ده
د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس ته مراجعه کړې او کاغه نه والی ته مراجعه کړې دا خواسته مرته وړاندې کړې
یاره تقریبا نور به تاسو ته خو به صحباري زم پی تر دې پوری چې یا تا راغله د مرکز نه او غو سره موږ دا خبرو کده هاري و زه خلک وو موږ سره بیا بشمنه وکړه چې تاسو له دغه مکتب تعمیر موږ په نقشه کې نیولای دی موږ دا یو چول د چار دیوالۍ امکانات را لږ کړ چې دغه لازمه کړه کنټرول کړو نو تعمیر مو خدای بیا څه وکړو
بس کلات خان ستا دا مشکل به ورسو د پوهنې وزارت مقاماتو ته به ورسو
خدای دې وکړي چې موږ دغه ستونزه حل شي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت له مرستيال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره په یو مستقیمه مرکه کې دا سمت راکړه
د نازیانو ولسوالۍ د کوزي لنډۍ نه یو کس ازادي رټه ته ټلیفون کړی دی چې د کوزي لنډۍ د کوم خونځه چې د فعال هم دی لیکن د کوون کې او معلمان ډیر په تکلیف دي دا خونځه ودانه نه لري ستاسو نظر به وخت
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر من نه دورونو خبره سم ده خو یوازې دوی نه دي چې خونځه تعمیر نه لري په افغانستان کې مونږ ول زر څلور سو خونځه لرو چې تقریبا 30% تعمیر نه لري زمونږ پلان دا دی چې مخبل د ولسوالۍ په کچه د ټولو ښوونځیو شمیر معلوم کړی او دا مې لیکلی چې کوم څومره ښوونځي بیا تعمیر لري څومره یې اوبه او حفظ الصحې شرایط لري څومره یې چاردیواري لري او څومره یې نه لري تېرو کلونو کې یو څه بې عدالتي هم شوې ده ځینو سیمو ته ډېره توجه شوې ځینو ته کمه شوې خو دا عدالت به موږ انشاءالله په دې 4-5 کلونو په منځ کې تامینو که دا سیمه د ټولو نه محرومه و اتومات دا یو ښوونځی په لیست کې راځي او کومو سیمو ته چې توجه هم ډېره شوې هغه هم نه محرومه و لکه مثال کې وایم که دا یو ولسوالۍ لس ښوونځي تعمیر نه لري هغوی به کال کې دوه ښوونځي مثلا تاسیسي هغه ورته جوړو چې په 5 کلو کې دا ټوله ستونزه حل شي خو که د بلې ولسوالۍ 40 ښوونځي او ټول تعمیر نه لري هغوی ته به کال کې بیا موږ 4 جوړو اته ته جوړو چې هم عدالت تامین شي او هم هغه توازن د منځه لاړ نه شي کوم او چې پرمختګ کړی پرمختګ باندې به یې نورم تقویه کړو کومه ته چې توجه نه شي توجه ورته ډېرو انشاءالله داسې عدالت سازي او توازن سازي زموږ پلان کې ده
ډاکټر صاحب دا وایي چې د دې سیمې خلک دا کوزه لنډۍ چې ده خلک ډېره مینه لري تعلیم سره او ماشومان خپل په ډېر شوق سره لیږي ښوونځیو ته، خو تقریبا د دې لس دولس کاله کېږي چې دغه کوزه لنډۍ ښوونځی ودانۍ نه لري. نو که توازن وای، توازن هم په دې لس کالو کې خو برقرارېدو څنګه ماتل شوی و سبوري
دیر خام دقیق به من خخ زاوت کلش مختص تو دسه ول سواله يم شتا چا بیا فی صد خونزی تعمیر نلری لکه کلس خونزی وای تعمیر نلری. نو زه د دوی په حالت دقیق نه پویم، دوی زبې چک کما کدا محروم ترینو کی اوله توجه به دوی تکو، خو که محروم ترینو کی نه زمنګ لمړی تو بدای شي هغه محروم ترینو تاول توجه محروم ته دویم او هغه چې نسبه حالت لري هغه تدریم، خو ان شاء الله دوی خونزی بنک پلان کینیسو.
ډاکټر صاحب دا وایي چې موږ څو وارې د ننګرهار ولایت مقام ته مراجعه وکړله، پوهنې ریاست ته مراجعه وکړه، وعدې راسره شوي خو عملي شوي نه دي، دا ګیله من دی.
هو ګیله خو حق دی، لکه سړی چې خپل مشکل ګوري او د بلې نه لیدلی فکر کوي چې مشکل یوازې په ما دی. خو ځکه دوی ته ووایم چې که دا ستاسې یو ښوونځی دی مشکل به ډېر زر حل شي، خو که ډېرې په تدریج بحالېږي
اوس ډاډ ورکولی شي چې د دغه هموطن دغه تشویش ورک شي.
د اووه نویم کال پلان کې به انشاءالله زه ونیسم په تضمین.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دیونه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، پاک چاپیریال کلیوی خو خلک کاری لبل پلاوه د روغ صحت لپاره هم ډیر مهم دی. ډاکټران وایي چې ناپاک چاپیریال د بیلو بیلو ناروغیو سبب کیږي. نن له موږ سره میلمه د روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا مسول ډاکټر راز محمد دی. په پیل کې ډاکټر صاحب، تاسو خپل دغه د افزول سی پاک معلومات راکړئ.
په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغ سیاستنې او روغ ژوند سره تړاو لري. نظافت په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یو شخصي نظافت چې په دې کې د ویښتانو، بدن، ګوتو، پښو، کالیو پاکوالی او هم چنند میشتنی عادت نظافت شامل دی، او بل برخه د محیطي نظافت ته چې په هغه د کور د پاک ساتلو او د ټولنې نظافت شامل دی. او افضل صحا په عمومي توګه د انسان او حیوان او نور محیط فضله موادو په سمه توګه ځای په ځای کولو او د هغې لپاره د سهولتونو او خدمتونو برابرولو ته ویل کیږي.
خراب نظافت په روغتیا، بیا په ځانګړې توګه د ماشومانو په روغتیا باندې کومې بدې اغیزې کولی شي؟
باید ووایم چې د افغانستان د ماشومانو کې چې ډیری ناروغۍ رامنځته کیږي هغه اکثره د خراب افضل صحې او نظافت لکبلوی. ناسناسته د کلمو، چینجیان، کولرا او په افغانستان کې نورې معمولی ناروغي دا چې د افضل صحې او نظافت او پاکو اوبو ته د لاسرسي د نشوالي لکبل رامنځته کیږي، دا په عامې روغتیا باندې امراضو یا د ناروغیو دروند بار دی او د دې لکبل ګڼ شمیر ناروغي رامنځته کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د تخمین له مخې 50% د خوارزواکۍ پیښې د مکرر ناسناسي یا د کلمو د چینجیو لکبل رامنځته کیږي.
یعنی چې دوی پاکي په نظر کې نه نیسي لدی عمله؟
او دا چې دوی پاکي په نظر کې نه نیسي لدی عمله، دوی د ناسناستي باندې اخته کیږي،
بیا بل اخره دوی خوارزواکي،
بل اخره دوی په خوارزواکي باندې اخته کیږي.
دا څنګه له یو ماشوم نه بل تلیک ډول کیږي؟ آیا امکان شته؟
او به افضل صحه او نظافت د هغه سیزونه دي چې موږ سره په ورځنی ژوند کې سر کار لرو. کچیرته غایته مواد په سمته غبانې زی پر ځای نشي، یا په یو محفوظ کینارب کې سړې حاجت طرف نکړي، یا په آزاد فضا کې حاجت طرف کړي، نو مچان زی په غي باندې کینی او مستقیما د میکروبونه راوړي خوړو ته راوړي. کچیرته د حاجت طرف کول نو ورسته لاسونه پرې نه منځل شي، نو خپل د ککړ لاسونه د دې سبب کیږي چې میکروبونه او واخلو، او همدارنګه هغه مایات یا اوبه کچیرته په خوندې توګه تصفیه یا پاک نشي، نو هغه د دې لامل کیږي چې ماشومان ته یا لویانو ته د ناروغي انتقال وکړي.
د خو هغه انتقال ست چې هغه د محیط له طریقې ماشوم ته انتقالیږي، په خپل یو ماشوم په دې ناروغي اخته ده، آیا بل ماشوم ترې نیسي دا ناروغي ساري ده؟
د خراب افضل صحې نظافت او بوله کبل رامنځته کیدونکي ناروغي ډیره وخت ساري نه په دې کې ډیر کم شمیر داسې دي چې هغه ساری دي. او ساری مثال مونږ داسې ورکولی شو چې یو شخص چې لاس یې خیرن وي بل کس ته کله چې لاس ورکوي نو هغه میکروب دی هغه یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. یا مثلا دغه کس په سینه او بغل باندې اخته دی کله چې هغه ټوخیږي نو خولې ته لاس نیسي کله چې خولې ته لاس ونیو نو دا خپل میکروبونه دا راخلي او مستقیمه بل کس ته ور انتقالېږي.
څنګه به په دې وتونیږو دغه کوم ناروغي چې تاسو یاد کړی چې ډیر خطرناک هم دي لدونه مخنیوي وکړو؟
په ساده توګه کولای شو چې دې ناروغي او مخنیوي وکړو. د هغې جملې څخه د لاسونو پرې منځل دي. دا یو باید موږ خپل عام عادت وګرځو چې د حاجت طرف کول نه وروسته باید لاسونه په صابون پرې منځو، د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې لاسونه په صابون پرې منځو. حتی میندې داسې فکر کوي چې د دوی د ماشومانو غایطه مواد میکروبینی دي ځکه دوی خو خواړه نه خوري یوازې د دوی شیدو اخلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه تر ټولو ډیر خطرناک دي. حتی د پمپر تر بدلولو وروسته لاسونه په صابون باندې پرې منځي او د حیواناتو سره تر اړیکې وروسته چې ډیری کلیوالو سیمو کې خلک د حیواناتو سره اړیکې لري نو باید لاسونه په صابون پرې منځي. او د دې ساده صابون د لاس پرېمینځلو په واسطه مونږ کولی شو چې 40% د سینه بغل ناروغۍ او 40% د اسالاتو پیښې راکمې کړو. او که چیرته په دې شکمنې چې دوی اوبه پاکې نه دي او دوی د ناخوندي سرچینو څخه لکه د کاریز نه سرخلاصي چینې نه یا داسې یوې څانه چې سر خلاصي او حیوانات ورته سي یا شاوخوا ته اوبه ورته په اسانه باندې ورته لیدلی شي د داسې سرچینو نه اوبه ترلاسه کوي نو ښه خبره دا ده چې هغه د مصرفولو مخکې هغه یو ځل وی شي یا دا چې هغه فلټر کړي یا د مستدا چې د لمر وړانګو ته کې دي مستقیما د یو څه وخت لپاره تر څو هغه اوبه پاک شي او به ورنه استفاده وکړي. اوس په بازار کې تقریبا په ډیری ځایونو کې د کلورین محلول پیدا کیږي چې کولای شو د هغې په واسطه باندې موږ خپل اوبه پاکې کړو. او همدارنګه د خوړو پاک ساتل کله چې خواړه تیار شي هغه باید په منظمه توګه یا وپوښول شي چې ماشي او مچان دوی ورته په اسانه ورنشي. او بل دا چې کله خواړه تر مصرف وروسته پاتې کیږي یا پاتې شوني خواړه باید دویم ځل کارولو مخکې په سمه توګه ګرم کړي، حتی داسې چې هغه سمه توګه باندې وخوټول شي. او کله چې خواړه تیاری دی هغې نه مخکې باید لاسونه په صابون ورته پریولي او خام او پاخه خواړه د بل څخه جلا وساتي.
تاسې له سړو خوړو نه یادونه وکړه، کله چې له یو وخت نه بل وخت خواړه پاتې کیږي د دې خوړل څومره مضر دي؟
کله چې خواړه د یو وخت نه بل وخت پاتې کیږي او که چیرته په سمه توګه باندې ونه ساتل شي نو که سر یې خلاص پاتې شي یا لوڅ پاتې شي نو ډیری میکروبونه راځي د هوا لارې په دې کې ورلویږي. په داخل د دې خوړو کې دې سبب کیږي چې ځینې خطرناک زهرجن مواد رامنځته شي او هغه یا د دې خوړو خپل شکل تغیر وکړي. نو په دې خاطر باندې اول خو دې کوشش دا وشي چې خواړه په وخت مصرف شي، دومره اندازه باید پاخه شي چې هم وخت سره مصرف شي. او که چیرته به دې هدف فطري چې وساتل شي وخت لپاره نو ښه خبره دا ده چې هغه خواړه په یو سم ځای کې لکه یخچال کې چې هغه ته د مچانو د داخلېدو چانس نشته وساتل شي په هغه معینه درجه د حرارت کې. او کله چې بیا ځل ګرمېږي یا بیا ځلې کاری نو باید په سمه توګه باندې ګرم شي.
د روغتیا وزارت د یو پاک چاپېریال د درلودلو لپاره کوم پروګرامونه لري که څنګه؟
عام روغتیا وزارت کلیو پراختیا د وزارت سره په ګډه ګډ پروګرامونه لري چې په هغې کې یو د ټولنې په رهبرۍ باندې بشپړه حفظ الصحه ده. په دې کې کلیوال خلک دي ته هڅول کیږي چې خپل ځان ته تشناب جوړ کړي، خپل ځان ته د لاس پریولو یا لاس پریمینځلو ځای برابر کړي، خپل صابون ځان ته واخلي تر څو خپل لاسونه پریمینځي. په دې پروګرام کې د کلیوالو سره مرسته نه کیږي، صرف هغوی ته معلومات ورکول کیږي او دا هغه معلومات چې بلاخره د غوی په چلن کې بدلون راځي. او یو ځل که موږ د چا چلن بدل کړو هغه دوامدار پات کیږي.
اکثره خلک فقر، غربت، بیوزلی د دې لامل بولي چې دوی ځان ته پاک چاپیریال نسی برابرولای. مثلا تاسو له تشنابونه یادونه وکړه، په کومه طریقه تاسو دوی نسی جوړولای؟ په دې اکله تاسو څه وایي؟
پروګرام نشم ما یادونه وکړه د اجتماعي مباحثي یا د ټولنې پر بنسټ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه. په دې پروګرام کې موږ د کلیوالو څخه دا غواړو چې دوی خپل دا فضوله مواد چې دوی په کور کې تولیدیږي، څه چې دوی غایته مواد دي، دا په سمه توګه باندې ځای په ځای کړي. موږ د دوی نه دا نه غواړو چې دوی ځان ته فلش شي، تشناب جوړ کړي، یا ډیر پرمختللې کیناره جوړ کړي. هغه څه چې په هغه کلي کې موجود دي او کولای شي د انسانانو اړیکه د فضوله موادو سره جلا کړي، هماغه څه شی ورنه غواړو. مثلا په یو کلي کې چې لاړ شي فضوله مواد یا دا اضافه کثافات ګډ وډ یوز کړي یا ډیران په نامه په یوز کې پراتی، نو هغې لپاره موږ غوښتنه داسې ورته چې تاسو یو کند دي د پاره وباسي ټول کلیوال په شریکه.
پیسې نه غواړي،
دا اسانه کار دی. دوی یو کند وباسي د یو بود منبی څخه لري او ټول عمل تخپل انده کثافات او فضوله مواد ټول لوړي حل ته اچي. کله چې کند ډکیږي هغه سری بندي بل کند ورته وباسي. او کچیر دغه کند کال تشپګ میشتي بات بیا راوس پړي نو دای وډیر قوی سره دینه جوړیږي کول شي په زراعت کې دغه نه استفاده وکي د خړو ککړیدل د ماغه د پټی نه شروع کی کله چې د پټی نه نیولې تر پروسس پورې تر اخیری مرحله پورې چې دا رسیږي د خړو ککړیدل شي مثلا د قانون د سری په نامه غایته مواد خلی په پټوي کې شینی دوی د خپل کلی او منطقې لپاره یو غټ زیان دی ځکه الته مچان زی پاغې کینی ماغه میکروبونه ډېر بیرته راوړي د دې مشکور ته مشومانی مریضان کیږي او به ککړیږي نو د دې حل لار داد چې امدغه غایته مواد دوی راوخ خخی کړي شپږ میشتې ورسته چې روباسي نو بیا بده ته ان شاء الله اړتیا ونه لري چې بازار کې کیمیاوي سره وخلي همدا خپل لري لپاره سره دا او ارزانم ده
مننه ډاکټر صاحب
هیلکم خوروده